السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. دا خپرونه یو ساعته ده چې بیلابیل راپورونه پکې اوریدلی سئ. دوشنبه ده، د وږې اسنبلۍ شلمه، د سپتمبر یولسمه. په پیل کې خبرونه. د زده کړې د فعالې او د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیا الدین یوسفزی له یو شمېر هغو افغان ښځینه فعالانو سره یوځای سو چې په جرمني کې د نه خوړو اعتصاب کړی. ښاغلی یوسفزی پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې له خپل یوه تصویر سره لیکلی چې د جرمني کولن ښار ته ځي چې د ده په وینا د زړورو افغان ښځو له غذایي اعتصاب سره یوځای سي. هغه زیاته کړې چې له نړیوالې ټولنې غواړي افغانستان د هغه ځای په توګه وپیژني چې پکې جنسیتي اپارتاید حاکم دی. د جرمني په کولن ښار کې د یو شمېر افغان ښځو دغه اعتصاب د سپتمبر پر لومړۍ نیټه پیل شوی چې تر اوسه دوام لري. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې سخت چلندونه د جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت وپیژني او د طالبانو د حکومت پر چارواکو سخت بندیزونه ولګوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې که په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته مرستې ونه رسیږي، د دې هیواد میلیونونه وګړي به پر روان ژمي کې خپلو سیمو پرېښودو ته اړ سي. د دې پروګرام د کاناډا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې د افغانستان لپاره د دې پروګرام د عملیاتي مشرې هیسیو ویلي یو ویډیویي پیغام هم خپور کړی چې نوموړی پکې ټینګار کړی د افغانستان په میلیونونو وګړي د را روان سخت ژمي لپاره تیاری نه لري. هغې له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې هر څومره ژر چې کیدای سي د خوړو له نړیوال پروګرام سره د $1 میلیارد مرسته وکړي تر څو وکولی سي په افغانستان کې 21 میلیونو زیانګالو وګړو ته بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي روان 2023 کال د بودیجې شدید کموالی د دې سبب سوی چې 100,000 کسان لومړنیو روغتیایي خدمتونو او تغذیې ته محدود یا هم هیڅ لاسرسی ونه لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې لیکلي چې د مالي سرچینو د وچېدو په نتیجه کې دغه ورځ په هغو ولایتونو کې چې لومړیتوب ورکول سوی له 50 کلونو کم عمره شپږ ډیر زره او شپږ سوه ماشومان د تغذیې د پیاوړي کېدو لپاره د خوراکي موادو له بستو پاتې سوي دي. د اوچا په وینا که د بودیجې کموالی دوام وکړي د دې خطر سه چې 103,000 ګرځنده روغتیایي او د تغذیې مرکزونه په افغانستان کې وتړل سي. د اوکراین چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې په بریدونو کې دوه بهرني مرستندویان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي. د راپورونو له مخې د دغو بهرنیو مرستندویانو پر موټر وړمه ورځ چاسیو یار ښار ته نږدې د روسیې لخوا برید سوی و. د روډ ټو ریلیف مؤسسې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وژل سوو بهرنیو مرستندویانو کې یو یې کاناډایی او بل هسپانوی دی او ټپیان هم د جرمني او سویډن اتباع دي. روسي چارواکو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون د دې هیواد پر ختیځې سیمې بریدونه زیات کړي. په مراکش کې د جمعې ورځې د زورورې زلزلې په نتیجه کې د مړو شمېر پرون یکشنبه 2,122 ته ورسېد. په دغه هیواد کې ژغورونکي لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې په نورو ژوندیو پاتې سوو کسانو پسې د پلټنې عملیات پر مخ بیایي، خو په ځینو غرنیو سیمو کې د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ سوي دي. اټکل کېږي چې د مړو او ټپیانو شمېر به لا پسې زیات سي. د مراکش د کورنیو چارو وزارت د پرونیو شمیرو له مخې په دې زلزله کې د ټپیانو شمیر 2,421 ته رسېدلی دی. د مراکش په مراکش نومې سیمې کې خلکو تېره شپه هم په خلاصه فضا کې تېره کړه. د اسرائیل یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشر پرون ویلي د ایران لخوا روسیې ته د میزایلو ورکولو هڅې شنډې کړی سوي دي. د موساد ادارې مشر ډیویډ بارنیا په اسرائیل کې د تروریزم ضد کلنی کنفرانس ته په وینا کې د توضیحات ورنه کړل چې د میزایلو ورکولو دغه حادثې څنګه او د چا لخوا ټکانې سوي دي. هغه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي، زه داسې احساس کوم چې ډېر ژر به نورې موافقې هم شنډې سي. روسیه د میزایلو په ګډون د نورو مهماتو ترلاسه کولو لپاره د ایران او شمالي کوریا په څیر متحدانو ته مخه کړې ده. د لویدیز بندیزونو د روسیې د محلي تولیداتو د سرعت مخه نیولې ده. په همدې حال کې ټاکل سوی چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په راروانو ورځو کې روسیې ته سفر وکړي او احتمالا هلته به د وسلو په اړه موافقې هم لاسلیک کړي. د دې ترڅنګ ایران د شاهد په نوم په سلګونو بی پیلوټ الوتکې روسیې ته ورکړي چې د اوکراین پر بیلابیلو شهرونو په بمباریو کې کارول سوي دي. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. په څو شیبو کې د راپورونو په برخه کې اوري. نن پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18مې د تروریستي بریدونو 22 کاله پوره شول. د دغو بریدونو وروسته امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه چې نږدې 40 کاله یې دوام وکړ.
چیرې د تروریستي ګروپونو شتون اوسني حالت وګورو، هغه ته په کتو زه فکر کوم چې دا کامیابي 100% کامیابي نه وه.
ځینې افغانان وایي چې د سالنګ لوی لار دی په اساسي ډول ورغول سي.
اوس د سالنګو کې چې موږ تیریږو دومره دوړې چاته دوړې خاطره زیاتره موټر دي ټول خلک خبر دي چاته لاندې وغورځېدل.
په بدخشان کې د ځمکې شهیدو قربانیان اوس هم تر خیمو لاندې په بد وضعیت کې شپې سبا کوي. د کندهار اوسیدونکي وایي چې د اوبو کمښت یې ژوند تریخ کړ.
په ټکسي موټر کې دا ډبې راوړم، دلته یې ټکوم، بیا د جې ځای وړم. د جې ځای اوبه خامخا راشي، ګاډیانې پر ډېرې نو پاری پاتې ګرد ورځ بل طرف باندې سیر سنو.
د فرانسې ولسمشر د بنگلاديش پلازمینې ډاکا ته تللی دی. د سپتمبر د 18مې په مناسبت یو مفصل راپور هم خپرو. د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. نن د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18مې د تروریستي بریدونو 22 کاله پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړه نږدې 40 کاله دوام وکړ. په افغانستان کې د امریکا لخوا د تروریزم ضد جګړې ته د 2001 میلادي کال د اګست په پای کې هغه وخت د پایتخت کې کښېښول سو چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. نور تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي متقاعد جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د دغې جګړې د پای ته رسولو چارې سنبالولې په دې باور دی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن تګلارې یوه لویه تېروتنه وه چې د ده په خبره تاریخي پایلې به ولري. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ یا سینکم دغه پخواني قومندان دغه څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې کړې. نوموړي ویلي د ډېر خواشینۍ په دې دی چې ولې دغه جګړه په افغانستان کې دا ډول پای ته ورسېده. جنرال مکینزی وایي له افغانستانه د وتلو لومړنۍ پریکړه غلطه وه او زیاتوي د خپلو محاربو ځواکونو د ایستلو په اړه له پریکړې سره سم مو ونه شو کولی چې له افغانستان خپل ټول خلک د سفارت پرسونل خپل امریکایي وګړي او له خطر سره مخ افغانان وباسو. د جنرال مکینزی په باور جدي تېروتنې مستقیمن د 2021 کال د اګست میاشتې پیښو ته زمینه برابره کړه. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لا بشپړ شوی نه و چې د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د همدې میاشتې په 26مه د کابل په هوایي ډګر کې په یوه انتحاري برید کې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. که څه هم مکینزی په دې اړه چې له افغانستان نه وتل به څه ډول تاریخي پایلې ولري نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو شی چې ښکاره دی هغه دا چې طالبان چې امریکایي لومړنۍ واکمنۍ په 2001 کال نسکوره کړې وه او د پاتشونو په وړاندې څه کم 2 لسیزې جګړه مخته یوړه بیرته پر افغانستان واکمن شول. طالبانو چې د سپتمبر د 18مې د حملې اصلي طرح د القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. د دې شبکې دوهم مشر ایمانه زواهری د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. په کابل کې د القاعده د دغه مشر له اوسېدو سره د طالبانو د هغې ژمنې په اړه پوښتنې راپورته شوې وې چې د 2020 میلادي کال د دوحې په تړون کې له امریکایي لوري سره کړې دي. طالبان باید له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالتونو او نورو متحدینو ته یې ګواښ متوجه کړي. د دغه تړون څو اساسي موارد دي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره په دې وروستیو کې په دې هېواد کې د القاعده په ګډون د شاوخوا 40 ترهګرو ډلو د حضور راپورونه ورکړل شوي دي. ځینو امریکایي جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د امریکا د استخباراتو وروستۍ څېړنې ښیي چې لرې بریښي چې القاعده دې نوره وکولی شي چې په افغانستان او پاکستان کې بیا ځان احیا کړي، خو د اسلامي دولت ډله یا داعش یې یو ګواښ بللی دی. دغه څرګندونې دو جګپوړو امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي د تېرې جمعې په ورځ خبرلاند ته کړې دي. امریکایي سی این این تلویزیون په خپله ویبپاڼه کې په یوه مطلب کې ویلي چې یو چارواکي خبرلانو ته ویلي چې د دې امکان چې القاعده دې وکولی شي له افغانستان یا پاکستان متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه کړي په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی. هغه ویل یو ولادت د دې چې افغانستان امریکایي ځواکونه وتلی او القاعده خپل هدف چې هغه په نخ کړی لاس ور کړی او بل دا چې د 2022 کال په جولای کې د شبکې د مشر ایمن زواهری په وجل کې دوسره د شبکې د مشر تابو ولتی او ستراتیژیک لارښود لاس ور کړی دی. پښتنه دا چې آیا په تیرو څه باندې 12 کال قاعده شبکه پر اختیار دومره ځپل شوې چې نور لسیمې امریکا ته ګواښ نشي پیښولی. د سیاسي چارو افغان شنونکی حکمت اعظمي وایي په تیرو څه باندې 12 کې د القاعده د مشرانو په ګډون د دې شبکې مهم غړي یې له منځه وړل شوي خو دغه شبکه بشپړه له منځه نه ده وړل شوې. د ښاغلي اعظمي په باور د امریکا لپاره دا مهمه وه چې د القاعده هغه مشران چې پر امریکا د سپتمبر د 12 په بریدونو کې لاس درلود له منځه یوسي خو دا چې د تروریزم په وړاندې د امریکا جګړه د بشپړه بریالۍ وبلل شي دی په دې شک کوي.
دا چې موږ دا وایو چې د تروریزم هغه ټول نتورک او هغه تهدید د منځه تللی اوسي زه فکر کوم دا به محاسبه یو نه کې اشتباه وي. که چیرې د تروریزم او تروریستي ګروپونو شتون وسانی حالت وګورو هغه ته په کتو زه فکر کوم چې دا کامیابی 100% کامیابی نه و. وسن د تروریزم او تروریستو ګروپونو جدي تهدید امریکا او نړۍ ته متوجه دي.
متحده ایالات چې اوس په افغانستان کې په وزي حضور نه لري یا کولی شي له دې هیواد یا سیمې څخه د تروریستي احتمالي ګواښ مخه ونیسي. ښاغلی اعظمي په دې نظر دی چې 2023 کال هغه د 2020 کال نه دی او زیاتوي هغه مهال که امریکا په دودیزې جګړې سره د تروریستي ګواښ د له منځه وړلو هڅې پیل کړې اوس نوې ټکنالوژي لري چې له لرې واټن څخه کولی شي احتمالي ګواښ له منځه یوسي. یو بیلګه هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په ذریعه په کابل کې د القاعده د مشر د ځایناستي ایمن زواهری وژل کېدلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تیرې زمري میاشتې په لومړیو کې په یو څیړنیز راپور کې ویلو چې القاعده شبکه تر اوسه په افغانستان کې فعاله ده او د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ په ځینو دولتي ادارو کې هم نفوذ کړی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال دغه راپور له حقیقت لري بللی او ویلي و چې حکومت القاعده شبکې سره هیڅ اړیکې نه لري. مجاهد یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بدخشان په یمن ولسوالۍ کې د مځکې شوهیدنې قربانیان اوس هم تر خیمو لاندې د خلکو په کورونو یا هم په دښتو او غرونو کې خرابد حالت کې شپې سبا کوي. ځایي اوسیدونکي او د طالبانو حکومت سیمه ایز مسؤولان وایي چې سیمه اوس هم له ګواښ سره مخامخ ده.
د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې د ځمک خویدنې یو قرباني حسیب الله وایي چې اوس هم سیمه له ګواښ سره مخ ده. هغه دغه راز وویل د ځمک خویدنې له پیل څخه څو ورځې تیریږي خو د دغې پیښې قربانیان لا هم د سرپنا لپاره مناسب ځای نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ځایي خلکو شاوخوا سل جریبه ځمکه ویجاړه شوې. څو لوی کلي چې شمېر یې له 1500 تر 1600 پورې رسېده له جوماتونو سره په بشپړه توګه ویجاړ شوي. څو زره میوه لرونکې او غیر مثمره ونې هم له منځه تللې. اصلي او فرعي لارې چې دوه درې کلي ورسره تړل شوي وو له منځه تللې. خلک په خطر او اندېښنې کې دي. خوراکي توکي او د سون توکي نه لري.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت د سیمه ایزو مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه زلزله او ځمک خویدنه د بدخشان ولایت د یاوان ولسوالۍ د یادنیل او مرچ په کلیو کې رامنځته شوې ده. د دوی په وینا د یاد پیښې په پایله کې له 20 تر 25 کورونو په بشپړه توګه او څه باندې 350 نور کورونه په جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس معزالدین احمدي ازادي راډیو ته وویل د پیښې سیمې ته څیرمه د 3 نورو کلیو د ویجاړېدو احتمال شته. هغه د دغې پیښې له قربانیانو سره د مرستې په اړه وویل
تر دې دمه زموږ مرستندوی ډلې سیمې ته تللې. سیمه د هلیکوپټرو په واسطه سروې شوې ده. ان شاء الله موږ د لا زیاتو مرستو اراده لرو او موږ اراده لرو چې ټولو هغو کورنیو ته چې له کلي څخه کډه شوي او خپل کورونه پرېږدي د استوګنې ځایونه برابر کړو.
د بدخشان په یاوان ولسوالۍ کې د دې پیښې یو تن عیني شاهد محمد شاه له قربانیانو سره شوې مرسته کافي نه بولي.
دریش پیوش وی چې په دې غرونو کې د دوی ځینی تور سره د خلکو کورونو د خپلوانو کورونو او جماعتونو ته انتقال شو او یو برخه په دې غرونو او دښتو کې د شپې په اخلي او د ورځې په ګرمۍ کې اوسېدل.
دا ازمک خویدنه د تیرې چهار شنبه پورز لا یوې زلزلې وروسته پیل شو چې د سیمې خلک او د طالبانو ځایي چارواکي لا هم د دوام په اړه اندېښمن دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځینې ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي چې د سالنګ تونل رغونه دي په اساسي ډول ترسره سي. دوی انتخاب کوي چې په تیرو شلو کلونو کې هم هر کال په میلیونونو ډالره د سالنګ لوی لارې پر بیا رغونې لګول سوي، خو دغه لارې بیا هم په اساسي ډول نه ده رغول سوي.
د شمال ختیځ او شمال ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او اوسیدونکي د سالنګ تونل د بیا رغونې او ترمیم کار څخه هر کلی کوي. دوی د دې ترڅنګ چې د سالنګ تونل د بیا رغونې د کار پیل لامل خوښي څرګندوي، دغه راز د طالبانو په سرپرست حکومت غږ کوي چې د سالنګ لوی لار په اساسي ډول ورغوي ترڅو بیرته خراب نه شي. څلوېښت کلن محمد عارف چې له پنځلس کالو راهیسې د کندز کابل ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
په کار باندې خو موږ خوشحاله یو، خو په شرط دې چې دا کار صحیح کار وشي او زر خلاص شي. دا اوس د سالنګو کې چې موږ تیریږو دومره دوړې دي، چا ته دوړې خاطره زیاتره موټر دي، ټول خلک خبر دي چا ته لاندې وغورځېدل. څوک چې محصول دي موږ دې نه دې خواهش کوو چې دا کار په صحیح توګه وشي. او
دوی انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې هر کال د سالنګ لوی لار رغول کېدله، خو د کار له بهر څخه د چارواکو نه څارنه، د اداري فساد موجودیت، د قراردادي شرکتونو درغلۍ او له بې کیفیته موادو کار اخیستل دا څلور هغه لوی لاملونه وو چې دغه لویه لار به په موقتي ډول ورغول شوه، خو د دوه درې میاشتو په تیرېدو سره به بیرته کنډو کپرک شوه. د تخار ولایت یو اوسیدونکی پنځوس کلن میراغا چې له دیرش کلونو راهیسې د تخار کابل ترمنځ موټر چلوي وایي:
دا حکومت دولت دغه کې جوړ کړه، ودان صحیح کړه، صحیح نه بود، دغه نه بود، هر دقه تیاک سولم دوام نه
کړ. د پخوانی حکومت پر مهال هر کال په میلیونه ډالر د سالنګ د ترمیم او بیرغونې په پلمه لګول کېدل، خو چارواکو د کار کیفیت ته توجه نه کوله او خپل جیبونه ډکول. نو په پایله کې با سرک له پرانستلو وروسته بیرته کندو کا پر شو. موږ د وسنی حکومت له چارواکو غواړو چې د سالنګ تونل په اساسي ډول ورغوي.
ګل رسول چې له پنځویشت کلونو راهیسې د کندز کابل ترمنځ د سورلۍ لوی موټر چلوي، هغه د سالنګ لارې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دغه اوس فعلاً د موږ لپاره لس ساعته لار ده، لس ساعته. که دغه سړک جوړ شي دغه لاره موږ ته پنځه ساعته کېږي، چې هغه ډېر پکې لټېرګي وکړي او ډېر پکې سیلو لاړ شي، شپږ ساعته کې موږ باید کابل ته ورسېږو او دمراستي وکړي، تفریح وکړي پکې، او شپږ ساعته موږ ته دغه لاره په طبیعت باندې بسته ده چې کېږي راته.
د دوی په خبره چې د سالنګ تونل بیا رغونې سره به د پلازمینې کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د لس ساعتو مزل به شپږ ساعتونو ته راکم شي، او ترڅنګ به یې د ترافیکي پیښو مخنیوی هم وشي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکی دیرش کلن احسان الله وایي:
مشکلات زیات به تاله ورکاری کده، خامار و گراری ها را بین شکنده تونل غیر داخل شکنده.
لکل راهیسی چی ده سالنگ پر لوی لار ده بیر غوانی کار پیل شوه، اوس سڑک هوار شوه ده. موگ هیل لروچی چارواکی ده بیر غوانی لبهیر سخه پا جدی توگه چارنه وکری ترچو دغه ترانزیتی لار پا اساسی دول ورغبل شی.
ده روان کال ده زمری میاشتی لدیار لسمی نیتی رئیسی ده سالنگ لوی لارې پر اتیا کیلومتره سړک د بیا رغونې او ترمیم کار روان دی. له تیرو دوه ورځو راهیسې دغه لوی لار د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل شوې ده، ځکه د سالنګ تونل کې د کانکریټ اچونې چارې روانې دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال موټر چلوونکي او مسافر کولی شي د پروان ولایت اړوند د شیبر درې او دغه راز د پنجشیر ولایت اړوند د خواک کوتل له لارو له شمال څخه کابل ته او له کابل څخه شمالي ولایتونو ته تګ راتګ وکړي.
د کندهار اوسیدونکي د اوبو د کمښت سره مخامخ دي، او دا ستونزه ورځ تر بلې په پراخېدو ده. د دې ولایت اوسیدونکي اړ سوي چې د اوبو راوړلو لپاره څو کیلومتره مزل وکړي. دا هم راپور
د کندهار ښار د نهمې ناحیې اوسیدونکي سمیع الله هر ورځ د خپل کور لپاره دوه کیلومتره لیرې د اوبو له یوې خیریه ذخیرې څخه د څښاک پاکې اوبه وړي. دې دا چاره په خپل ټیکسي موټر کې ځکه ترسره کوي چې کور یې لیرې دی او هر ځل د لاسي کراچۍ په واسطه نسي کولای. سمیع الله وایي د اوبو راوړل یې د ژوند یو ستونزه ده او د کار او روزګار څخه یې هم ایستلی دی.
اوبو ډېره زیاته ستونزه لرو، برمې مو اوبه نه لري، نو په دې خاطر مې ټیکسي موټر ته درول دي. په ټیکسي موټر کې دا ډبې راوړم، دلته یې ټکوم، بیا د جې ځای وړم، از جزای او بخام خا رشی گادیانی پر دیری نو خواری پاتی گرد ورس دل تر پنی سیرس نو دیر زیات مژد بوستن زلرو بلو علیکی
د سمی اوله پشان د کندهار شهر نور وسیدونکو هم د تشاک د پاکو بو لسخ کمش سره مخ دي او ماشمان ځوانان سپنجری او ان شدي هم مجبور دي چې کورونه ته په لاسی کراچوي کې او براوړي خلک وایي د کندهار په ډیر سیمو کې جووري او نیمه جووري ساګانی مخپوچي دودي او دوی د تشاک بو د تر لاس کول په خاطر ساتونه ساتونه د بو ذخیرو ته په نوبت ولاړوي او یا ل ډیرو لیرو سیمو د تشاکو بچمتو کوي
دا دربدر ولس دا کند ویتمان دا سپنجری وزوانان لوی او کوچنیان نر او شزه ټول د به پلاس کې په کوڅو کې ګرځي په بو پسې چې یو ساز کې وبا د خوراک او داو داس او یا د جامو د منځلو د پاره نس پیدا کوله
د وبو سره دا په تکلیف ورور چې د ورځې وو وای اته وای خامخموس په وبو پسې راوځي چې د وبو د ستونې سره مخ مخ ګر دولت په بیکاری را باندې شیر چې پر دغه وبو شو بندر روس برمی مخراب چې وچی چې حکومت سم دا غیل د چمسته برمی راوې او بل کار کې نه لون راته راوړو ګور
د کندهار سندیزی حوزه ریاستونه وړاندې معلومه کړي و چې د کندهار شهر اوبه یوازې د تیر کال رئیس و دې سانتی متر کښته سی بي دي د دغه ولایت د اوبو رسول ادارې تخنیکی مسول نیاز محمد مسلم وای د شهر د 8000 کورونو څخه 9000 کورونو ته د شبکو لارې پاکي اوبه رسولي چې شاوخوا 15000 نور کورونو ته به په نږدې وخت کې اوبه ورسیږي
اوس په شهر کې تقریبا شپږ دني پروژې تر کار لاندې لرو چې ودا رغنداو پروژه ده د رغنداو څخه ونې ناحیه ته وبرولو چې ممکن بیا د ولسمنای ته هم وکول شو چې وبورکو تر څنګه په اومه نه کې دوه دانه پروژې لرو چې یو تقریبا 90% تکمیل ده او بل 80% تکمیل ده دا څخه ورسته په لسمنای کې موږ پروژې لرو وس تازه په کار شروع شوی ده او په پنځمنای کې پروژې د چاغم تقریبا 90% تکمیل ده فقط 1% کار پاتې ده
لشار وره خو په ولسوالۍ کې وضعیت تر دې هم خراب دی او ان یو شمیر وسیدونکو د اوبو د نشل کابل له یو ځای بل ځای ته کډه سپی دي کندهار کې هم د ډیر نور ولایتونو په څیر د تشاک او کروندو لوی برخه وب د جوړو ساګانو په وسیله چمتو کیږي چې لکبلې تر زمکی لاندې د اوبو ساتک شته سوي او ډیر ساګانی یا وچسوي او یا هم د وچېدو له خطر سره مخ دي
ازادي رادیو ته ورځو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي او سم یو بهرنی مسأله د فرانسې ولسمشر په هند کې د جیشل ډلې په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته د بنگلاديش پلازمینې ډاکا ته ورسید ویل سی چې دا په سباندې دریو لسیزو کې لومړی وار دی چې د فرانسې یو ولسمشر دې هیواد ته سفر کوي دا راپور پر همدې مسألې دی
د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سپرلی الوتکه پرون ماښام د پلازمینې بنگلاديش په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته د ماکرون هرکلی ته د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه هوایي ډګر ته ورغلی و د جرمني د خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر او د بنگلاديش صدر اعظم به نن دوشنبه په غونډه کې د سوداګرۍ پانګونې قانوني مهاجرت امنیت پایداره پرمختګ او د اقلیم د بدلون د اغیزو په ګډون پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي تمه ده چې بنگلاديش د ماکرون په دې سفر کې د دواړو لورو ترمنځ څو قراردادونه هم لاسلیک شي خو تر اوسه په دې اړه رسما څه نه دی ویل شوی د بنگلاديش د بهرنیو چارو وزیر مسعود بن مومن د هیواد د ماکرون له سفر د مخه ویلي چې د فرانسې یو جګپوړی مشر له درې لسیزو وروسته د هیواد ته سفر کوي چې هغه د دواړو هیوادونو لپاره ډیر مهم دی وروسته یې ځل د فرانسې د وخت ولسمشر فرانسوا متران په 1990 کال له بنګلادیش څخه لیدنه ترسره کړې وه په ډاکه کې د فرانسې سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې بنگلاديش ته د ایمانوئل ماکرون سفر د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره یو فرصت دی د اعلامیې له مخې بنگلاديش د فرانسې په مرسته په چټکۍ د اقتصادي ودې په حال کې دی د راپور له مخې بنگلاديش او فرانسه له نړیوالو ننګونو سره مخامخ دي چې یوه بېلګه هم د اقلیم بدلون دی چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې هم نظر دي د فرانسې سفارت د غراز ویلي بنگلاديش د اقلیم د بدلون یو زیانګاله هیواد دی او پرلپسې سیلابونه د هیواد ته زیانونه رسوي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به په دې سفر کې یو ځل بیا د خپل هیواد د ملاتړ پر ژمنې ټینګار وکړي
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د سپتمبر 9 او 11 د افغانستان لپاره خورا مهمې ورځې دي لمړی ورځ چې د وژې اسمبلی لا تلسمی سره برابر ده د مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود لین دی چې د جمهوریت نظام پر مهال به د شهید ورځې په توګه منځل کېده. دا ورځ د ځینو کتونکو په باور پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو پیلامه بلل کېږي. د دې ورځو ارتباط احمد تکل په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د 2000 لومړی کال د سپتمبر په 9مه چې د تلې یا میزان له 13مې سره برابر ده، نامتو جهادي قومندان احمد شاه مسعود په داسې حال کې چې د هیواد د قلمرو پر څه د پاسه 90% طالبان واکمن وو، د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې ظاهرا له دو عرب خبریالانو سره د تلویزیوني مرکې پر مهال د کمرو د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. له دې پیښې دوه ورځې وروسته د سپتمبر په 11مه په نیویارک ښار کې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز د دوو ودانیو او پلازمینې واشنگټن ډي سي ته نږدې د امریکا د دفاع وزارت د ودانۍ په ګډون په متحدو ایالاتونو کې یو شمیر اهداف د تختول شویو الوتکو په وسیله په نښه شول. متحدو ایالاتونو په دې تروریستي حملو د القاعده شبکې د هغه محل مشر اسامه بن لادن تورن کړ او طالبانو ته خبرداری ورکړ چې نوموړی چې هغه محل په افغانستان کې اوسېده امریکا ته وسپاري، خو طالبانو چې امیرالمؤمنین هغه محل مولا محمد عمر و د بن لادن له سپارلو ډډه وکړه. له دې سره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ د پرزیدو زنګونه وکړنګېدل، ځکه د امریکا د هغه محل ولسمشر جورج دبلیو بوش د اکتوبر په 9مه په یو وینا کې وویل چې خپل ځواکونه ته پر افغانستان د بریټ امر کړی.
Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorists.
مازګر مو بخیر. د امریکا پاوځ زما په امر په افغانستان کې د القاعده پر تروریستي کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو د بریټ د پایل هدایت ترلاسه کړ. دا په دقت سره سنجول شوی حمله د دې لپاره پلان شوی دی چې د تروریستي عملیاتو د ځالې په توګه د افغانستان د کارولو مخنیوي وشي.
بشوویل چې د نړۍ شاوخوا څلوېخت هیوادونه په دې عملیاتو کې له امریکا سره مرسته کوي. په کابل کې د شپې 8 بجې او 55 دقیقې وې چې د امریکا د لومړنیو بمی چاودنو غږ واورېدل شو. د امریکا د پوځي عملیاتو په پایله کې د طالبانو مشران له افغانستان ووتل او نظامي و پرزید، او د القاعده شبکې مشر د هیواد په ختیځ کې د سپین غره د تورې بوړې له مشهورې لارې پاکستان ته واوښت، چې په پټابات کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر وژل کېدو پورې حمل تاو. د امریکا له پوځي یرغل وروسته په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه موقته اداره جوړه شوه چې مشري حمید کرزي کوله. موقت حکومت په لومړنۍ بیړنۍ لویا جرګه کې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ او د سپتمبر 9مه یا د واګي 13مه د شهیدانو اونۍ ونوموله. له دې وروسته د جمهوریت نظام تر پرزیدو پورې به هر کال د مسعود د ترور ورځ د حکومت لخوا د شهید د ورځې په توګه منزل کېده، او د احمد شاه مسعود پلویانو به د کابل او نورو لویو ښارونو په لارو کوڅو کې د دې ورځې د منځنې په پلمه خپل پوځي زور نندارې ته وړاندې کاوه. د سیاسي چارو شنونکی د برلین د کلتوري ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد اسحاق اتمر د سپتمبر له 11مې وروسته د افغانستان تحولاتو ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې د سپتمبر د 9مې او 11مې پیښې له یو بل سره تړلې دي.
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کاله پاتې شو، دا د یو مخکینی پلان تر مخې ترسره شوی او ځینې نور شواهد هم داسې ښکاري. خپله ځینې امریکایي تحلیلګران هم دغه خبره مني چې د دغو دواړو ترمنځ یو مستقیم ارتباط موجود.
د 2004 کال د اکتوبر په 9مه اسامه بن لادن چې هغه مهال لا ژوندی و په یو ویډیوي پیغام کې چې الجزیرې ټلویزیون خپور کړ د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت ومنه، خو پر دې پیښه د نږدې 22 کلونو تر اوښتو وروسته د مسعود د قتل عوامل لا هم تت پاتې دي. د 2000 لومړي کال په پای کې د حامد کرزي په مشرۍ د موقت ادارې له جوړېدو وروسته د دې قضیې په اړه د څېړنو لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپارل شوه، او پر وروسته کلونو کې بیا بیا په دې اړه ډېرې ژمنې وشوې، خو د هغه نظام د واکمنۍ تر پایه د کتاب دا څپرکی بیا چا خلاص نه کړ. د احمد شاه مسعود ځینې نږدې ملګري وایي چې نوموړی دته د یو شمیر نږدې کسانو لخوا او د قدرت پر سر د لانجې د هڅو په ترڅ کې وشل شوی دی، خو په دې اړه کره شواهد هیڅ چا نه دی وړاندې کړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهه چې مشري احمد مسعود کوي، اوس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوی، د احمد شاه مسعود له نظر شورا څخه پاتې میراث دی. نظر شورا د نویمې میلادي لسیزې د شمالي ټالوالې په نوم د هغه ائتلاف برخه و چې د طالبانو د حکومت پر ضد یې جګړه کوله. د مقاومت جبهې یو غړي شمس الحق آریان فر له ازادۍ راډیو سره